د پښتو پونوم د دې هنري پارچې هنرمند ذاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چوسې اتر کو په خوست کې روانه اونۍ د رڼا پونوم د کتاب درې ورسنۍ نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي چې تانه زموږ کتابونه خوشاله زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړوو
د لټې ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی.
د حمیم چلال زی غزل لرو.
ژوندی دی یم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه.
دا عکاسی د هنر په اړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیکي موسیقي استاد ذاکر حسین وفات شو. ذاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامي جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزیا تر سره شریک کړم. د تبلیغ د بیساري استاد ذاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمن ناروغۍ اخته و چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو ښوونکي او مربي په توګه د هغه هڅو په بې شمېره موسیقي ژغونکو نه هېرېدونکي اغېزې پرېښي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکی نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکي په توګه یو بېساره میراث پرېښود. ذاکر حسین په کلاسیکي موسیقۍ کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکی و چې په تیرو شپږو لسیزو کې له ډېرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. ذاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلیغ اهمیت پاړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅا ته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډېدل، ډرامونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به یې جوړ کړی و. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
ذاکر حسین د افسانوي تبله شخوونکي استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدلی او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د شخولو زده کړه پیل کړه. ذاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیکي موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، ذاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته یې پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولي دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې یې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې یې د تبلې تالونه وویل. په 1993 کې ذاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. دې ډلې هندي کلاسیکه موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوې بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ذاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیکي موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ښخولو له کبله حیران کړل. ذاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال ذاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې ذاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنري پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږشپېتمې کلنۍ جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي همداشان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د یکشنبې په ورځ پیل شو او د سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادي راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلم او بېلابېل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي کامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چارواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وغځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې په زړه درانه ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو؟ په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یوه مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لور یې جوړ کړی و. بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار و. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي وو؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي وو؟
نه یوازې د خوست کتاب پلورنځي راوتلی وو او موږ د کابل نه او خپله د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاند کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خواوشه لس زره وو نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځي دي دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دې نندارې نیولې وه
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی ډېر لوی مینار دی ډېر لوی چمن لري تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي ساحه بیخي ډېره وه کتابونو ننداره بیخي ډېره وه تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو د خرڅلاو کتابونو ځان ته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې د ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځي یا راوتلي وو په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل ځکه چې هغه د کاروان اما کتابتون مربوط وو کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلي وو عام وو پلورا
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره
په دې کې خواوش فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوش کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر تخپل اما کتابتون ته تسلیم کړل البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی دا خصوصي کتابتون دی په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وه شعر و ارواپوښنه وه په دې تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وه
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري ما په دې د ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله ډول ډول کتابونه پکې هر شول د هر مسلک کتابونه د طب کتابونه هم مونږ درلودل د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل ما ته کتاب پلورنځیو والا وویل چې بازار بیخي ښه دی او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل تر څو کتابونه اخیستل او د شخصیت پمتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیل پانځایو
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و للو یې سر په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنې دي څه فکر کوئ چې دغه نندرتونونه کډیر شي او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندرتون هم جوړ کړي ګټه به ډیره نه وي
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې د بربر غوښتنې دي نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ خلک د کوم د خلکو لپاره نندرتونونه وړاندې کو نو طبعا د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ تبا زیاتیږي نو عموما خلکو هم غوښتل ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ و د نندرتون په ځای کې و چمنونه و ګلان و نو یو داسې خوندوره فضا وه کتابونه و خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی ان شاء الله دا ټکنۍ حالت به سم شي
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخې کوو وایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیس غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو عادت ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ وو د مکتبونو نه د پاره ډلۍ اخیستې. دقیق نشم ویلای خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساري شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یو برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی، یا حتماً یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې بورته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي، هغه لټي ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږ دی کېږي، څنګه خپله لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوې هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې لیو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو څه زموږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، خو سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هر خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورخي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبره کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي، نو خپل لټي ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني، نو خپل دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی، که دغه تمرینونه په ډېر ښه شکل سر ته رسول، نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري، په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې تا کار تر سره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که تر سره یې نه کړو اصلا خجالته کیږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده، د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لمړی قدم سخت دی چې ورسته کیسه اسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو. نو په کار ده چې ورته متوجه وو، امکان لري چې ګټور نه وي. په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو، ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو. ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبره کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي. که چېرته یې ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي، نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي. دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو. دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی. هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو، دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړه ډېره جالبه ده، علمي ده، ښه ژباړه کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي. مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین، ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې وي عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي. نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وي. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي، دغه تمرینونه یې ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بایداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. افلاطون وایي لټۍ انسان د ژوند له هدفه لرې کوي، او ابوالی سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بی دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه. ته دا باراني شپه ګوره، ته یاد ګوره، د دې تراکاږي مې په ذهن باندې غنه خو مننه. منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر، که هر څومره ډېر سخت وي زنکدنه خو مننه. که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه، پوهیږم زښت ډېره و اغزنه خو مننه. غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې، پرې ګرځوې د غم درنه مېچنه خو مننه. ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته، زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه. همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې، ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
له حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لارې ازادي راډیو عربي مجلې ته را لېږلی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې عکاسي ته مخه کوو، هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی. عکاسي د تاریخ، ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یوه پیاوړې وسیله ده. عکس د وی شی بی یاداشت خوندې کوي او دراتونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې عکاسی د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شو. عکاسی ته فوټوګرافي وایي. دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین و. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګه عکاسی ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسی کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدی شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي: مستند عکاسي، یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس. تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالان اخلي. پورټریټ عکاسي، هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسي، چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. ښه عکس، یعنی هنري عکس، د انسان احساس راویښوي. که په عکس کې غم وي، ممکن لیدونکی غمجن کړي. که په عکس کې خوشحالي وي، ممکن لیدونکی د خوښۍ احساس وکړي. او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستې چې په مني کې څنګه عکس ښه راځي.
مني د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی، د له خطر سره اول خو ډېر ښکلې رنګونه دي طبیعت کې، او بل د له خطر سره په مني کې لمر تیتی، کله چې لمر تیتی دا رڼا ډېره تیزه نه ده، د عکاسي لپاره بهترین رڼا ده. عادي عکاسان چې دي په وړي کې نور وختو کې د سهار سه لمر راخیزي، هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سه مخکې سو
لویږي. لمر باید مخامخ نه وي.
مخامخ نه وي، هغه
خو دلته وبښي، دلته کله ناکله ځینې کسان چې یو چا عکس اخلي سه لمر مخامخ وي، سترګې ډېرې وړي.
او سترګې ډېرې وړي او هلته تیز لمر ده، او
دا نه نه ما وبښي، ما مطلب دا چې په مني کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي، عکاسان عادتا هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي، هغه بیا یو څه وخت هم انتظار چې دا فوکس برابر وي او لینز برابر وي، سترګې وړي، سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لارخه باید عکس واخیستل شي.
لارخه باید عکس واخیستل په سوری که اکس واخستل سی، مثلا ده ونی سوری لانده یا
خوونی که بیا پا مونی که خوونیم اکثر اونی بیا سوری نلری کنه از غیر لجنو ونو سوری خبریتو میشاره وکره، اگه اونی سی پانه رشیدلی خوصن پا داوست پا دا مونی پا رستوی که پانه نیی پا ونو که پا دی وقت که دی طبیعت کم اکس ډیر د توجه چلپوي
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توی سي اکسونه اخلي رنگا رنگا پانی یا یو ونه مثلا زیر پانی ولری او نور ونی خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولری، هغه وخت کې دا اکسونه خرازي د ونی دغه پانی توی سی، نو هغه حکم حتما واور به ووري، او واور سی ووري دا د ونی شاخو باندې واور یې کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونی هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه، دغه ځای کې مثلا دغه د ونی چې پانی نه لري سی واور باندې ووري، یا شاته مثلا سپین واور یا بل لغې سی دغه راسي تازاد دی، رنگو راسي، خو که بغا خیخ کاری ده.
پا دیک شک نشته چه تازاد هنر ده، پا طول هنرونو که تازاد یا دیر مهم شایده، لیکن پا ورطا وقت که نه تازاد هم هنر ده. مثلا ده ونو پانو چه تاسه اشاره وکنه، اگه ونی سی طول پانه الوی دلی ده، فرزن پورت یو پانه پا که بنده ده او پر الوی جو ده، که دی چرت ایدی اکس واخلی یو دول سیمبولیک پیغام پا که نوی؟
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه په هغه منځر کې تغیری یا کوم ځای کې مثلا تا خبره سی او پانی په دغه کې نور سینی توجه زیاتره جلبې مثلا په ونه کې ډیر پانی دی مګړیا او پانی بل رنگ لري او زیاتره کده سی دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مال ته جذبې او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داسې ما په نظر نه پیګم ارڅو کوي سی هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسیا مې هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سی دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال زده نو دغه مقاومت کې سی تر اوسه کوي سی په ونه کې پاتې سی
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زه زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې او تغلره ما ایدیالره ما مفکورلره ما سی عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسی وخت کې بخی دغه داستان تبدیل سی نظر په منظره ده نظر په هغه دټایل یا جزئیات د عکس دی سه په مغل عايزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې ته
کله نا کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه د منی د ورسیو شپورزو دغه شپورزو یو ونه ده یو پانم پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې یو ړنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډېره جذابه وي
ګورم ستاسو کې دې څه ښه اکاس راسي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبر کوم
او نه رښتیا ده همیشا ګوایم چې هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونه جذابه نه وي همیشه تاسو خبر یو پانه یو د ځاله مثلا یو شی
یا مرغی که چرته ونې ته راغلی
همدا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا د ونې هغه مثلا دغه شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته وي دغه شان ډېر خلک یا کسان عکسونه اخلي
او په ژمي کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونې دي لکه په افغانستان کې سپیدار هم دې ته ورته دي تنی سپینې دي پورته پانی بیا پانی سره رسیدلی پورته څنګه وچوي کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سی یو هغه تضاد نه رامنځته کوي چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونې زیاتره به خو وخت کې ښکاری سي شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا د دې سورتې ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی یا
شنی یا زیاتره زیاتره وخت دغه سور رنگ خیره سور رنگ ایس مثلا د سپین ځان ووسی او زیاتره کوشش سره وکیسه داسیان مثلا د خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونی
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې رانولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته ونړي او دغه مثلا نتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته واړی سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده وچه ونه ده شاته یو ودانۍ ده زړه ده یو برخې را نړېدلې ده یې خواته یو بله ونه ده د هغې په دې وروستیو څانګو باندې د یوې ځالې هغه وروستۍ خاشاک پراته دي دا ټوله بېرته فکر نه کوي چې دا ټول سره که چېرته یو ځای شي په یو عکس کې هم مزاحمت له منځه وړي
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی او البته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیو مهم شای نه او جذاب شای نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکي دغه کی
او فکر دی خو اخو شي
او خد به حساب باسي او
یعنی د څو فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مسله ستر جوړ کړي. سے یو کونچ کے مسالہ دا ودا نہیں دا یو کونچ کے ونا دا او دغه دا بل بل کونچ کے یو بل شیدا ای دل خطر کته یو دی بل شاتر او ول یو نازم ون لری دا ون لری دا عکس بیا خپل جذابیت للا صبر کی کتا سی او نازم په دا عکس کې ول واچ بی سیغه مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي چې عکس تاسې د درېم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولي هغه سې ښکلې انسان عادت لري ورته سې هغه چای ته اول فکر کېږي.
که چېرته تاسو د یو څه توضیح کوي واضح کوي مثلا فکر وکړي چې یوه پاڼه ده دغه ته زما مخې ته یوه پاڼه پرته ده په دغه پاڼه کې که دغه یوه برخه نیمه عکس وي په دې عکس کې باید دا که درې مختلف شیان وي چې ټوله په خپل منځ کې سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې واړه باید ښکلې
فاصلې څرنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
سم بخې د خو ډېر نږدې نه وي او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا
یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډېر اخلي د حیواناتو مثلا په مني کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس ښه راسي. فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم. مثلا فکر وکړئ چې په یوه کور کې د پراګ د مني دغه شپې ورځې دي بخارۍ یې لګولې ده دود پورته کیږي اولته له دود کټ سره یوه پیشو غونجه منجه ناسته ده او د دې عکس اخلي. جالب نه
ډېره جالبه ده نه یوازې د حساب هلته سړی ښي سه په مینې کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا پیشکم حساب ځان دغه کوي ټولوي او هلته هم نظر په غوږ سه په کوم کمبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي. مثلا ته باید یو بل داستان لید ولرې چې دا د بخاري څنګ کې مثلا څه ناسته یي دا ډېره ښکاري. مثلا دغه څنګ کې ځان تودې عکس اخلي او بخاري هم هلته یو څنګ کې کاري دلته څنګ کاري بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي وغیره. موږ مهم ده پیشو ده چې اگر راسي او هغه باندې فوکس کوو او بخاري سه معلوم د بخاري ته ځان تودې یي. یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر ښکلې عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته یې څه دغې څه ورته وایي دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او ډېر ښکلې ښکاري.
وبخښئ تاسو لړۍ یاده کړه لړۍ ګوره په مني کې ډېره وي او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان په رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړ داسې یو شی دی چې له سترګو ځینشان پناه کوي په دې کې هغه تجسس زیات وي د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که دغه اسب نیم په لړ کې نیم نه وي یو جذابیت پیدا کوي چې همداسې ده.
او همداسې ده دا لړ بیخي یو بل عکس دی او بل دغه ورکي یو بل ښکلی او مفهوم ورکي د عکس ته. زیاتره وخت دا غبار سي مثلا د بعضې ونې
پکې
ورکي بعضې ونې
ښکاري
هلته ډېر ښکلی منظرې کوي چې سړی په دغه غبار کې
را پیدا کی
سي هر سړی هر عکس سي وغواړي پر خواته سي وګوري یو ښه منظره پیدا کړي. دل خطر سي هغه مزاحم شان د هغه غبار شاته ورکدي.
نو که چېرته د مرکې په پیل کې مو مني ته اشاره وکړه او دا د مني عکاسي باندې خبرې کوو نو لړه یا غبار خو اصلا د مني هغه ده د مني تولید ورته وایي دی. نو په دې حساب باندې په مني کې عکسونه ډېر عالي راځي.
دما خپل ځما ډېر خوښیږي زه خپل کله چې غواړم عکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې عکس واخلم په مینې کې زیاتره عکس اخلم. ماته مثلا خپل کې څنګه سپرا کوم او غواړم چې د ښار عکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین دغه پلونه چې دي دا شاوخوا سے اخلے ایواکس مسی دی پول پسر ولاړی مسی چارلز پول پسر یو کس یو سړی ما یو توک رازیل لغی خوا دغه ناراضی یعنی شات نه لیدل کیږي لخوبان راوځي او ډیره
جالب عکس
جالب عکس او بعضی وخت مثلا دغه غبار سیده همیشه یو آسان نی بعضی جایی که غباری بعضی جایی که نی یو کله چې د المارم بعضی جایی که ځلیږي او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل د پاسه په دغه کې جوړیږي دا شاغوندې مثلا
څراغ سره اچولی
او څراغ سره اچولی
د لمر ته تاسو اشاره وکړه زه چې خپله ورته متوجه شوی یم د من لمر ډېر ښایسته دی د من لمر هغه په انګلیسي کې یو اصلاح ورته وایي چې ګولډن یعنې طلایي لمر وي او دا طلایي لمر ډېر جذبوي انسان همداسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي
راځي د له خطره سړی باید د کمرو خپله کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول سه تو کمرا اخلی یا ده سمارتفون یا موبایل للاری اخلی باید پوسی مثلا خپلا کمرا بانی که او غواری گرم اکس و اخلی سرقمی و اخلی که او غواری سوڑ اکس و اخلی سرقمی و اخلی
ده گرم و سوڑ مطلب
بسیس زیاتره دا تاوده رنگونه دی مثلا
تیز رنگونه مطلب
دارنجی رنگونه دا اصر رنگونه دا زیل رنگونه دا شاندی او سر رنگونه سی زیاتره آسمانی رنگونه دی او دا سر رنگونه یقی دیستی تو یو زای کتا سی رنگه دی سرا هست که زیاتره مثلا دا شین گابی رنگ سی دقی که واس کور رنگ که خپلت اغا حس دید سرطه کل ایسی زیر یا نارنجی و که در کور که در طبیعت کم دیر او کسی کم دیر استفاده کیگی مثلا کل چوک سی وغاری تود رنگ وخلی باید آلتا سرط کی در غی که وید بلانس کی باید در جای سرط کی سی خپل کامرا اوتومات در اکسونا اندازه کی و اخلی اوتومات کی وایت بالانس جوړی یا مثلا کوي سالت نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا اکسونه د سوري مود دا زیاتره ز د سوري مود ست اوما یعنی د کومیت له خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې المرلک دا او د سوري وایت بالانس په حساب وایت بالانس او ته وایي چې سپین وایت دا کوم سپین راسي په اکس کې سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
لکل شراب دسرو لبان سلم لکل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا عاشقان سلم لکل شراب دسرو لبان سلم لکل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا عاشقان سلم شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سلام نظر لرا عاشقان سلام رق شراب جسم لبون سلام نظر لرا عاشقان سلام نظر لرا عاشقان سلام